مخام شپک بجه شوی. سلامونه د ازادۍ رادیو مخامنی خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، له دې شبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو پیلېږي. دا نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدروس ادهانوم گبریسیوس نن پر خپل ایکس پانل لیکلی، د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته ولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي دي. د افغانستان لپاره د WHO څنګه مخکې په بیړنۍ توګه د افغانستان د شمال سیلاب ځپلو ته د وټنا تجهیزاتو د لیګلو خبر ورکړی او ویلی و د مرسته د دوی د هغو روانو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو او زیانمنو خلکو لاسنیوی دی. د دې سیلابونو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان مړه شوي او ډیر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. پاینه حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری UNHCR وایي چې د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک څانګې نن پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ تر ټولو ډیرو زیانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نورې اړینې مرستې رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو کې د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې راغلی دی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. دا استازولۍ اوسمهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په لاس کې ده، او که څه هم د طالبانو حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی بیا بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د قانوني استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو له کبله دا غوښتنه نه ده منلې. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر هم چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوې ده بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمېر وسلول بیا راټول شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرایلو له لوري د رفح ښار ملکی وګړو ته د وتلو تر امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پریښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرایلو ویلي دي چې د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین 1 بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې سیمې په نښه کړې وې. روسي چارواکو پرون وویل په بلګورد کې هغه مهال 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د میزایل د ټوټو در پریوتو په نتیجه کې ونړېده. د چارواکو په وینا دا توغندۍ د روسیې د هوایي مدافع سیستم وشتلی و. د روسیې دا ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابورې چې د پاکستان پاوڅ یو ځل بیا په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله کړې دي.
د بمبار څه سوال ده؟ ډیجیټل وڅکو خړای دم پاکستاني پیرو دغه دوی پستول د ټي ټي پی ولې وشتل دي.
د موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. افغانستان په ملګرو ملتونو کې د رای ورکولو حق موقتا له لاسه ورکړ، ځکه چې خپل کلنۍ حق لوزیت نه دی ورکړی. د بغلان له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر هم اخلو.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د غزې د ترنګ ل رفح خار څخه د ملکی وګړو د وتلو بهیر چټک شوی دی. نور راپورونه هم لرو او ری دوه تیر سره وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د ثور یا غوی 24 نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د می له 14 نیټې سره برابر ده. د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پکتیکا ولایت د ورممې ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی جټ الوتکو تیره پنځشنبه د دوی په سیمه کې بمباري کړې چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. پاکستانی رسنیو هم د دې حمله خبر خپور کړی، خو ادعا یې کړې چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان پر غړو شوې دي. د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. د پداسیال کې د چې ټاکل شوی و پرون له پاکستانه یو پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته ولاړ شي، خو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا سفر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د موضوع نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
د پکتیکا په ورممې ولسوالۍ کې ځای خلک ادعا کوي چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان جیټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل پاکستانی جیټ الوتکو سهار نږدې 10 بجې دوه ځل د ورممې او ګومل ولسوالیو ترمنځ پرته سیمه کې بمونه وغورځول چې دوی د ادعا پر بنسټ مرګ ژوبلې هم لرله. د دې پیښې یوې باخبره سرچینې د خپل غږ د بدلون او نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل لدې پیښې ځینې ټپیان د مرکز خرنې روغتون ته راوړل شوې دي. د ورممې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې بریدونو خبر خپور کړی، خو دوی ادعا کړې چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان او د طالبانو حکومت بیا د اداو پاړه رسمي څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې د دوی په سیمه کې ډرون الوتکې الوتنې لري. نوموړي چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نه خپرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل معلومه نه ده چې دا بې پیلوټ الوتکې د کوم هیواد دي. چې وړاندې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد په ګډون بیا لابلو چارواکو تایید کړی چې د افغانستان فضا اشغال ده. په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملو راپورونه ورکول کیږي چې د مارچ په 13 هم پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نښه کړي، خو د طالبانو حکومت وویل دې بریدونو کې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مهال خبرېږي چې تمه وه پرون یکشنبه یو پاکستاني پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته راشي، خو په پاکستان کې ځینې خبریالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي راډیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځان لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت ښودلی. د طالبانو حکومت رسمن د دې سفر د ځان په اړه څه نه دی ویلي، او تر څنګ د کندهار د والي ویان محمود ایزام هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت د ورممې ولسوالۍ په اروندو سیمو کې حمله کړې دي چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا مرګ ژوبلې هم اړولې ده. نه د پاکستان حکومت او نه د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اول تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړه رسمن په دې اړه غلي دي. پر همدې موضوع د پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر اخلم چې د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. میاخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. آیا پاکستان په رښتیا د دې حملو په وسیله یا د دې حملو له لارې د ټي ټي پي په مرکزونو په اهداف پسې دی، او که څه نور شیان هم شته چې غواړي ترلاسه یې کړي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته. نو پاکستان خو دې شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی، چې امنیتي فشار د تاسو ګورئ چې مختلفې حملې د دې په اډو باندې کېږي. په بلوچستان کې او همدارنګه د خیبر پختونخوا دغه پرون په کشمیر کې خل د دېو په ضد باندې مظاهرې کړې وې، پولیس یې هلته وهلي وو، او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنې مخ په ښه کېدو نه دی، او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه بل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې دا او د هغه ځای نه دی او د خپلې حملې ترتیبه نو یعنی ملامتیا غواړي چې دې خواته را واچوي او توجه هم بدل لیکي. خو دا مسایل جدا مسله ده. اصلي مشکل خبره دا ده چې آیا د طالبانو اداره د دې په مقابل کې څه خپل عمل څه کولی شي؟
میاخیل صاحب وبخښئ، تر اوسه پورې نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تر اوسه پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟ د کې کومه ډیپلوماسي ده او کوم نور عوامل لري؟
کور چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري، نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې که هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل، یا نورې مظاهرې چې په ننګرهار او بدخشان کې وشولې، او یا دغسې هوایي بمباری چې کېږي د دې په مقابل کې یعنې دې تیاری نه لري، نو دا پخپله یو غټه مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د ځینو حلقو تر منځ رابطې اوس هم شته ده، او دیو رابطې لري سره یو د بل نه حمایه کېږي. نو داسې نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي، یعنې دیو تر منځ دغه شته ده، یعنی رابطه شته ده، او که چې کنې وي دیو باید د پاکستان سفیر احضار کړی وی، حتی په دغه سې حملو کې کولای شو چې سفیر د افغانستان نه ویستلی وی، یا نور مسایل د ملل متحد کې دیو خپل آواز جګ کړی وی چې هلته موضوعیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه آپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازنی لار امکان لري چې قطر روابط وسره وکړي او نور فشارونه لکه همدغسې ټي ټي پي او نور پاکستان باندې وارد شي، او پاکستان یعنې طالبان د دې مخه ونیسي. ځکه چې تاسې په مخکې راپورونه مو اورېدلي وي چې د یو زمینی غونډې فتوا ورکړې وه چې یعنې پاکستان کې تاسې عملیات مه کوئ یا د دې حمایه موږ نه کوو. نو که چیرې نور هېڅ نه شي کولی، نو ټي ټي پي خو پرېږدي چې خپل عملیات وکړي او
مننه. میاخیل صاحب، د طالبانو د حکومت وړتیاوې له پوځي نظره دا خو د نور اړخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل، له پوځي نظره د دوی وړتیاوې په کوم حد کې دي؟ که موضوع مثلا تر دې حده جدي کېږي، نو دوی د خپل هیواد او خپلې واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري طالبان؟
نو دیو خو طالبان خو په خوام کوم خاص منظم پوز یا قطعات نظرلودل، خو د دې لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حملې به کولی، او دغه یوازنۍ وسیله دیو په لاس کې ده هغه لکه وایي هغه د زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دیو نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دیو الوتکې رانسکوري کړي، یا پاکستان باندې حمله وکړي، یا بالمثل حمله وکړي. حتی هغه ډیپلوماتیک په سطح باندې بالمثل حمله ته یعنې عکس العمل اوسه پورې نه دی ښودلی. نو دا پخپله یو لوی مشکل د طالبانو لپاره هم دی، د افغانستان لپاره هم دی. او بیا تاسې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې طالبانو هیات قندهار ته او هغه خپل سفر یې کینسل کړ. نو دا پخپله تاسې وګورئ چې دا لکه هغه دوه سره حکومت غوندې چې یو مشرتابه په قندهار کې ده، بلې په کابل کې ده. نو دا چې ولې کابل ته نه راځي چې قندهار ته ځي، هلته ځي، د یو والي سره غږېږي، اما دلته د وزیر دفاع سره نه غږېږي. نو دا لوی یو مشکل ده د طالبانو په منځ کې، او اختلافات یعنی موجود دي. او پاکستان د دغه موقع نه غواړي چې د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو لپاره استفاده وکړي. نو
مننه. ورسته پوښتنه میاخیل صاحب، که اړتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دي، بلوڅ، بلتون پال دي، یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دننه ځینې ډلې دي، د دوی له ځواک نه او د دوی له خوا د حملو له فشار نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حملو ډډه وکړي.
دا خو یو ولا برخه ده چې دا مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي، کار ټي ټي پی دی یا د بلوچ اداري غوښتنې یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کول نه شي. یوازنی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي نو دا مشکلات به ورځ تر بلې اضافه کیږي او د دې حکومت به اضافه کیږي او خلک به هم یعنی د دې د کرونا نه ستړي کیږي او دغه وضعیت
یعنی دا یو انتخاب نه دی، دا د دوی د فشار لپاره یو انتخاب نشي کېدای.
فشار د پرک حمد ډیر غټ فشار د فکر نکوم چې ډیر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې، ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي نو بیا هغې هم یو ځای کېږي او هغې نور اهداف لري چې هغه په سیمه کې اهداف دي او د سیمې نه بیرون دي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لارې همدا ده چې په افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. ملګرو ملتونو په خپل عمومي اسمبلی کې د افغانستان د رای ورکولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلي دي چې افغانستان د سازمان ته د خپل کلني حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان او پنځو نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل بیانه لیکلی چې دغه سازمان د منشور د 19مې ماده له مخې د یو غړي هیواد پورونه چې له دوو کلونو زیات له مشخصې اندازې سره مساوي او یا هم ډیر وي او په تادیه کې پاتې راغلي وي په عمومي اسمبله کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2020 او 2023 کلونو د حق العضویت نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړای دی. دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د مې په 10مه نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبله کې رایې ورنکړای سو. د راپورونو له مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پوښت، خو مرستیال ویاندې ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د یادونې وړ ده چې مخکې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو د حکومت لخوا د معرفي سوي کس سهیل شاهین له منل کېدو ډډه کړې ده. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتي تعلیق ګواښ رامنځته کولای سي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتونو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده. نو که چیرې دا نه وي بیا حق د رای نه محرومیږي، یعنې معنا یې دا چې فزیکي موجودیت دوی نور هیڅ واقعتا نه لري. په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي دفاع هم نسي کولای. او که چیرې دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تعلیق کېږي د دوی عضویت، یعنې چوکۍ ماتله کېږي تر وخت سمانه پورې.
د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې لمخې کچېری کوم هیواد د دغه سازمان د حق لزویات د ورکولو واسونه لري، د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې به بیا هم د رای کارولو حق لري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وای په دغه سازمان کې د رای له حق ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، کنه نو په خبره دا حق تر هغه پورې ترلاسه کولای نسي تر کومه چې خپل ټول پور نوی ورکړي.
دلایل چې د کمیټې د نقینات وړ وي نو بیا ورته معقولې هم شي، کمولې ورته هم شي. چې د موجه دلیل ونه لري او بیا کمیټه قانع شي نو اړوند هېوادونه د افغانستان په شمول باید د ټول مکلف مکملې پیسې ورکړي.
د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایوتوما او پرنسپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي، خو د درېو هیوادونو کومورس، سایوتوما او پرنسپ او سومالیا د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې د استثنا له مخې د رای ورکولو په اړه خپل حق ساتلی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې له جنوبي ښار رفح څخه د فلسطینیانو د وتلو بهیر ګړندی شوی او اسرایلی ځواکونه هم په دې ښار کې پرمختګ کوي. په عین حال کې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري د اسرایلو د پراخو پوځي عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره د مخالفت د څرګندونو په ترڅ کې ویلي چې که اسرایل له غزې ونه وځي او له جګړې وروسته د حکومت ولې سم پلان ونه لري له دوامداره بغاوت سره به مخامخ وي. نوریاس نوری تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د غزې په جنوبي رفح ښار کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي، له دې سیمې چې په غزه کې وروستی پناهځای بلل کیږي په ډلیز توګه د فلسطینیانو وتل ګړندې شوي دي. اسرایل همدارنګه د غزې په شمالي برخه چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي. د اسرایل پوځ ویل په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوي و د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو. رفح چې د حماس وروستی پیاوړی سنګر بلل کیږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پرېښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید پر رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري په دې سیمه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو په وړاندې تر ټولو جدي مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نیت لري د جنوبي افریقا له هغو هڅو سره رسمن یو ځای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرایل په وړاندې مخته وړي. جنوبي افریقا غواړي چې دا نړیواله محکمه اسرائیل په غزه کې د هغه څه په خاطر مجرم وپیژني چې هغه د دې هېواد لخوا ترسره شوې ډل وژنې یا جنوسایډ بولي، هغه تور چې اسرائیل رد کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې په فلسطیني ولسي وګړو د اسرائیل بریدونه زخت زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر تورک هم په یو بیان کې ویلي چې دا نشي درکولی چې پر رفح بشپړ یرغل به څنګه د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سمون ولري. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پر رفح د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو سره یو ځل بیا مخالفت وښود. ښاغلی بلینکن له امریکایي سی بی سي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې که اسرائیل له غزې ونه وځي او له جګړې وروسته د حکومت ولې یو پلان ونه لري له دوامداره وسلوال بغاوت سره به مخامخ وي. پر غزې د واکمنې حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دا سیمه له یوه فعاله حکومت څخه بې برخې شوې او عامه نظم پکې ګډوډ شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې دغه وضعیت د حماس وسلوالو ته د دې زمینه برابره کړې چې آن په تر ټولو ځپل شوو سیمو کې بیا ځانونه منسجم کړي. حماس د یکشنبې په ورځ پر رفح او غزې ښار ته نږدې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه وکړل. اسرائیل تر اوسه په غزه کې له جګړې وروسته یو مفصل پلان نه دی وړاندې کړی، خو ویلي دي چې پر غزې به امنیتي کنټرول ته دوام ورکړي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې رامل کړل.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو خبري مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان ولایت کې د سیلابونو لپاره د مرګ شوبلې شمیر د ډېرې دوه په اړه خبرداري ورکوي او وایي شاید سلګونه کسان د خټو او ویجاړو کندوالو لاندې پاتې وي. د سازمان پرون په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لېږدیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ چې د یکشنبه په ورځ خبرې کړي په بغلان ولایت کې د سیلابونو له کبله 315 تنه مړه شوي او 1613 تنه نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او د یکشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه خبره کړې راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لېږدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولی له قوله لیکل شوي په زیانمنو سیمو کې د روغتیايي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیان منشب یو سره د مرستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فلول قریه اوسیدونکو خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل ل سیلابونو او دوه ورځې وروسته وتوانید د خپل تر جسد له خټو راو باسي.
یاد خانم نشسته بودن
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب را گیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راو باسي خو خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. ل دوه ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچا پښو و.
پیداش کړم
د بغلان یو بل اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته یو را لېګلی ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شوی او اوس مهال د څښاک اوبو، خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده. هغه چې ژوندې پاتې دي اوبو، خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونو کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ شوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمېرې چې د یکشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1613 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ شوبلې شمېر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او زر ساروی هم له منځه تللي دي. د بغلان ورهاخوا روسیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وه او ډېر مالی زیان هم ورسولی وو.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. خو په څو شیبو کې چې پاتې دي لهم یو څه لرو چې تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو.
تاسو له پیغامونو سلامونه او نیکې لید ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي، ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو دامت کړي دي. ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران دسي بزګران سره چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شي نه لري، د ماښام په ډوډۍ هم وس نه لري. دسي خلک مخفل لیدلي دي چې په فراه ولایت ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېره پاملرنه وشي د فراه ولایت د مؤسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ، ګلستان ولسوالۍ دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمت الله. موږ له کوټې راوښتي یو کډوال، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلي یو. هلته م ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي، او په کابل کې د مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. خدای دې وکړي چې دا زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
سلام علیکم آزاد رادیو کار کون کو اور سبحان اللہ ما دا ننگرہار ولایت څخه می اړیکنی ولیدا ګران اور از مون په ولایت اچین لسوالای کی در سخت خلق دستونزو او مشکلات سر مختی ام دیکتی سا دستونزو مشکلات سر هم برا نوز پولی چوک نا تا چا چا سر کمک کن چوک را غلا نولا دو کزمون دا غک تاسول و مکامات ورس و ازمون سر خلق کمک
ستاسی پیغام ستاسی نظر